احمد شبريم ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا سجره د پدې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت سرکار حمد الله محب سرګندونی لرو چې وایي د سولې را روانې خبرې به د رامنځته شوي کړکېچن امنیتي وضعیت مخه ونیسي. د افغانستان د ملي مصالحې ډلې شورا ویان بیا وایي د سولې سړې هڅې په ټپه ولاړې دي.
اوس کوښښونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بل سطحه باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي.
پکتیاوالو د سولې لپاره لاریون وکړ. په ترینکور کې د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په جرمني کې له سیلونو خبرو چې مشروب لی اړولی او کورونه یې وران کړي. تر هر څه مخکې صفي الله ستانکزی خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلی دي. د بادغیس والی وایي چې د قومي مشرانو سپینګرو په وساتت باندې په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ شوی دی. او د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له واخانه 338 قرغستو کمی وراوښتي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره کتلی دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی اسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. د تاشکند ته پر سیدو غرمه مهال د ازبکستان له ولسمشر سره د دې لیدنې جزئیات لا نه دي رسنیت شوي. په تاشکند کې جوړیدونکو کانفرنس د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د سلويختو هیوادونو او سازمانو مشرانو او استازي ورزي. د غونډه کې پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربېره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکو هم بحث کیږي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویلی یو شمیر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوی او غوښتل پاکستان ته واوړي نیول شوی دي. امر الله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک او ټویټر باندې کړي. هغه زیاته کړي دغه افغان پوځیانو ته طالبانو خطونه یا پارچی ورکړي وي چې وکولای شي پاکستان ته ولاړ شي. صالح دغه ادعا هم کړي چې د پاکستان د کډوالۍ ادارې چارواکو له سرحدونو نیولې د ښارونو ترمنځ چمتووالی نیولې او چې د طالبانو دغه خطونه د رسمي پاسپورتونو په توګه ومني او ټاپي پرې ووي. تر اوسه نه طالبانو او نه هم پاکستانی چارواکو د ښاغلي صالح د دغو سرګندونو په تړاو څه ویلي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 114 ولسوالیو کې 206 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته کړي.
206 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسي وارزو چې څومره پیسې بدا کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
وسلوالو طالبانو بیا د احمد نادر نادری دغه سرګندونی رد کړی او ویلي دي چې د دوی جنگیالیو په خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمسوی نن د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. ښاغلی شمس دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی
نن له سبا جوړ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او طالبانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. دغه اوربند قومي سپینګیرو مشرانو په وساتت شوی دی او هیله منیو لکه څنګه چې افغان پوځیان اوربند ته اوربند منی نو طالبان دې هم دغه اوربند ته ژمن ووسي. د بادغیس والی داسې وخت د اوربند ټینګېدو خبر ازادي راډیو ته وکړه چې په دغه ولایت باندې لږ تر لږه 15 واره وسلوالو طالبانو په تیر بیا په قلیناو ښار باندې بریدونه وکړل. د بریدونو پر مهال دواړو خواو ته د درنې مرګوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې سربېره د قلیناو د روغتیا پالانو هم ویلي دي چې د لزګونه ملکیانو مړي او ټپیان هم روغتون ته وروړل شوي دي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له واخانه 338 قرغز توکمي ور اوښتې دي. د ازادي اروپا راډیو تاجکي څانګې دا خبره د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په حواله خپره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په دې تړاو په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغو افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه ور وړې او تاجک پولیساتو هم لار ورکړې. دمګړی دغو افغانانو ته د تاجکستان په مرغاب سیمه کې ځای ورکړل شوی. د تاجکستان پولیساتو ځواکونو ادعا کړې چې له دغو افغان پناه غوښتونکو نه 3.5 کیلوګرام مخدره مواد هم کشف او ضبط کړي. د راپورونو په اساس دغه افغان قرغز توکمو دوه ماشومان د لارې په اوږدو کې مړه شوي دي. په جرمنی کې سیلابونو شل کسان مړه کړي او د اویاو نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات اوسکرچین کوبلنس او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د راپورونو له مخې په اکثرو دغو سیمو کې کورونه او کروندې سیلابونو لاندې کړي او لوی لارې هم تړل شوي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. په بلجیم کې هم چې د جرمني له لویدیځو سیمو سره ګډه پوله لري د سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکړل شوي، خو هلته تر دې دمه د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زیانمنو خلکو ته د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. او د بلوچستان په ساحلي ښار پاسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستانی پوځیان وژلي دي. پېښه نن هغه وخت شوې چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تېرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د وژل شویو پوځیانو نومونه افان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان له مخې د پېښې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې ته روشن مختوړي. په کندهار کې د طالبانو له وروستیو حملو سره د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویل دي چې د طالبانو چټکې لاسته راوړنې د افغان دولت لپاره د تعجب وړ دي. ښاغلی محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي چې د ولسوالیو او سرحدي بندرونو په نیولو کې د طالبانو سرعت حیرانوونکی دی، خو حمدالله محب هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي خبرې د دې وضعیت له بدلون سره مرسته به وکړي. په عین حال کې د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي نادر نادري ویلي چې د دولت د مذاکراتي ټیم تر څنګ یو شمېر افغان سیاستوال له طالبانو سره د معنا لرونکو بحثونو لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
د طالبانو له خوا د لزګونو ولسوالیو او ځینو سرحدي بندرونو له نیول کېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې هیواد کې د طالبانو پرمختګونه د تعجب وړ بللې دي. ښاغلی محب ویلي چې طالبانو په ولسوالیو او حتی د یو شمېر سوداګریزو بندرونو په نیولو کې چټک عمل کړی، خو له بېلابېلو خواوو د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د هغوی مخه ډب شوې ده. حمدالله محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره تازه په مرکې کې ویلي چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو نیول د تمې خلاف کارو او د یو شمېر ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جنگ اغیز پریښی دی.
هغوی یعنی طالبان د ښارونو د نیولو لپاره جګړه کوي. یو شمېر سرحدي بندرونو نیول زموږ لپاره د تعجب وړ خبره ده، ځکه دا هغه څه نه دي چې موږ یې تمه درلوده. یو شمېر ځانګړو ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جګړې اغېز پرې ایښی. موږ فکر کوم چې د ځینو ځواکونو روحیه یې اغېزمنه کړې. هغوی په څو ښارونو حملې کړي، خو له ډېر پرمختګ نه پرته، ځکه د هغوی پر وړاندې سخت مقاومت موجود دی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لسګونه ولسوالۍ او د اسلام کلا او شیرخان بندر سوداګریز بندرونه نیولي دي. په کندهار کې ځینو معتبرو سیمه ییزو منابعو تایید کړي چې وړ مشپه د سپین بولدک او ویش سوداګریز بندرونه هم طالبانو ته په لاس ورغلي او د مهال د سپین بولدک له لارې پاکستان ته تګ راتګ درېدلی دی. خو ښاغلی محب ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال له هغو سیمو د دفاع په حال کې دي چې طالبان پرې حملې کوي. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د بنسټونو او تاسیساتو ورانول ودروي، ځکه دا کار د محب په خبره د طالبانو په ګټه نه دی. حمدالله محب په دې مرکې کې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي غونډې ته هم اشاره کړې او ویلي دي تمه ده چې طالبان دا غونډه جدي ونیسي او په دې ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله بښونکي بحثونه وشي. په همدې حال کې د افغان دولت د سولې د مذاکراتي پلاوي غړي نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پلمې د پای ته رسیدو او معنا لرونکي بحث لپاره یو شمېر افغان سیاسیون دوحې ته ځي.
یو بل مجموعه د سیاسیونو چې دوه کله مذاکراتي پلاوي سره یو ځای کېږي هغه د دې لپاره چې طالبان کلمه کوله چې د دې پلاوي تر څنګ یو شمېر نورې سیاسي څېرې هم باید موجودې وي تر څو پر مسایلو بحث او پرېکړې وشي. دا پلمه به هم ډېر ژر لرې شي. زموږ هڅه دا ده چې کومه سیاسي حل لاره مو وړاندې کړې او ممکن په عملي توګه موږ سولې ته ورسوي باید ورته پام وشي او معنا لرونکي بحثونه وکړو.
ده همدار از ویل چه تر اوسه پا رسمی توگه ده موقت حکمت پا اره طالبان و دویته چه ندی بایلی او ده اوربند پا حکل هم کم رسمی خبره نده شوی. خود ده سرگنده کردی چه پا انفرادی دول ده طالبان و ده مذاکراتی پلاوی زینوغر و پا دی حکل زینی سرگنده بونی کردی. نادر نادری دغه راز ویل چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یو غړي دوی ته ویلی چې دوی یو طرح لري او هغه دا چې درې میاشتې اوربند وشي او په بدل کې د دوی وزره بندیان آزاد او د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لس نه لري شي. خو نادری وایي چې د طالبانو د څه باندې 5000 بندیانو خوشي کېدو او بیرته د جګړې ډګر ته د هغوی ګرځېدو ته په پام د غوښتنه ډیره درنه ده او د درې میاشتې اوربند په بدل کې د طالبانو د دې غوښتنې منل به سمه پریکړه نه وي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دوحه کې د دوی مذاکراتي ټیم حضور لري او کېدای شي چې له سیاسیونو سره وګوري. خو ده وویل چې د اوربند په اړه پریکړه طالب مشرانو پورې اړه لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هیله من دی چې د سولې راتلونکي خبرې به د افغانستان پر کړکېچن امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي. بل لور ته د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او اوس د نویو هڅو تمه لري.
تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوې وه متاسفانه چې هغې د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار وه نتیجه ورنکړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو راهیسې په دوحه کې وو اما مذاکرات ونه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې موږ تبادله کړي وو هغه موږ ته بیرته ونه رسېدل او دغه اجنډا د ترتیب نه نیول تر نورو موضوعات پورې ټول موضوعات نسبته په ودرېدل. اوس کوششونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بله سطحه باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نوي کوښښونه او نوي هڅې چې شروع کیږي چې په راتلونکو ورځو کې موږ شاهدان دي اوسو چې دا مذاکرات شروع شي دا به د افغانستان دپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا درد لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره پیدا شوی دی او ورسره شته او په دې درد رسېدلی دی. طالبان هم په دې درد رسېدلي اوسي چې جګړه حل لاره نه ده. نظامي زور آزمایي دانش کولای چې مسله حل کی او ځنې حل لار چې دغه مذاکرات او خبرات لري.
خوځون سه یعنی استاسو هدف داره مطلب داره چې دغه کوم پلاوی چې د افغانستان دولت تاکلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي.
موږ سره دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري. یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه قانوني سه په مشهي باندې تهران ته تللی وشل طالبان سره ولیدل او التم هغه کوم اعلامیه چې خبره شوه موږ پرې ته وی چې هغه اعلامیه لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورته پابند دی طالبان هم پابند وستي او ځینې نور حکومتونه ممکن د نورو طرفونو وسی چې د حیات هم غړی دی د حیات غړي هم پکې شته اندسنه ده چې حیات غړي وکړي نه وي. اما امیدوار یو چې دغه ټول حکومتونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او ملګري ملتونه د دوی مشران له تور لسته بهر کړي. په دې برخه کې خبرې شوي دي
په مذاکراتو کې تر اوسه دغه څه یو څه نه دي مطرح شوي په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو وګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي اما دا موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي کاغه د زندانیانو د اخلاصون موضوع یا بیا د تور لیست موضوع یا بیا هر بل موضوعی دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی سره په خبري وشي په بحث وشي ترسو د دوالو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمی څخه ورسیږي او غیر له دې چې د مخکنی شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي د فکر کوم دا د سولې پروسه سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
ل فریدون خوځون څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته مو په نورستان کې له جګړې او په پکتیا کې د جګړې د مخنیوي له هڅو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان پر نورګرام ولسوالي طالبانو حمله کړې ده. چارواکي وایي چې د طالبانو د هاوان یو مرمۍ د خلکو پر کور هم لګېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د والی په خبره چې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان راویشتل شوې مرمۍ په خلیل آباد کې پر یو کور لګېدلې چې پکې لسو ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
متاسفانه د مخالفینو لخوا نه زمونږ یو پوسټ ته نږدې هوان لګېدلې. په هغه کې د یو کور نه پنځه کس د ماشومانو په شمول شهیدان دي او شاوخوا پنځه نفر نور زخمیان دي.
والی په نورګرام کې د روان جنگ په اړه نور زیات معلومات ورنکړل، خو خلک وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په خبره چې روانې جګړې سخت اندېښمن کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورګرام کې د دوی لخوا د پیل شوې جګړې او په کور د لګېدلې هوان مرمۍ په اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام په څنګ کې د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ نیولې دي. په لویدیز نورستان کې یوازې د نورګرام ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې پاتې ده.
د نورګرام له جګړې د پکتیاوالو د سولې هڅو ته مخه کوي. په پکتیا کې سلګونو خلکو پرون د سولې، امنیت او دایمي اوربن په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو په ورته وخت کې پر شخصي ملیشاو اعتراض وکړ او د شخصي ملیشه جوړونې د افغانستان په زیان وبلله. دوی وویل نه غواړي په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربان د ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپلو ویناو شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او وی ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه دې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولس په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، غرور وژنه نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانه له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپل خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. دا دوه هیڅ کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته د سر ورسیږي. یوازې د موږ میندې خویندې کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر پنځه دېرشو کالو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی وویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو دی، پولیس دی، امنیتي ملي دی، محلي اردو دی، محلي پولیس دی. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. موږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي.
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپل خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربان غواړي.
په دواړو نور باندې حق کوو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې موږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر منشي نه غواړو. څوک چې د پر سر منشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي، هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنگ خپلمندي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکو داسې مهال د سولې او اوربن په پلاوی پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړو زور اخیسته او نږدې هر ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې سختو سیلابونو لشتر لږه څلور کسان وژل دي. د سیلونو له امله ډیرش تنه تریتم شوي دي. د جرمنی پولیسو نن ویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
رپورټونه وایي چې په لویدیځ جرمني کې سختو بارانونو ګڼې ودانۍ زیانمنې کړې، لوی لارې تړلې او تیر شپه له سیمو سیمو ګڼ خلک ایستل شوي. دا سیلابونه تیر شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبلې هم اړولې. د سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن خار جنوب کې د راینلند پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیسو ویلي چې د آرویلر سیمې د سخولډ خارګوټي کې یو ګڼ شمېر نور کورونه وروستیو سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړېدو خطر شته. د تیر شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین ویستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلې او تر دېرش زیات نور ندرک دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د یو بیان له خولې ویلي ډېرو ځایونو ته یې اور وژونکي ډلې او د ژغورنې کارکوونکي استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله د اوښتې زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لږ تر لږه د اور وژنې د ډلې دوه ژغورونکي د بن په شمال ختیځ کې د ساورلینډ سیمه کې مړه شوي دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپرېوتې. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لویې لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوي. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو اورښتونو اټکل کړی. جرمني او ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو ورځو کې درانه اورښتونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
د جرمني د سیلونو په اړه تازه راپورونه وایي چې د دې سیلونو له کبله شل تنه مړه شوي دي او ځینې راپورونه دا وایي چې په لسګونو کسان لا هم تري تم دي.
ستاسو له پیغامونو
من عبد القادر دی دلمن ولایت خدمت اړه کوي ولدا اسکل نه دغه د یلمن د یو باغرا ولسوالي ده. ډېر غټ ولسوالي ده او ډېر ښارونه او ډېر شانه درلوده او ډېر غټ نفوس لري او ډېر غټ ولسوالي ده. کړي او ډېر لري منځ کې حکومت ته توجه نه کړي. په اول کال کې دا شل کاله مخکې معنی حکومت یې بله توجه وکړل نو بیا دغه رایل چې پریښی ده معنی نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونان شي کار نه کوي. مرګان هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی. هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دینې عباد وي ژو پایګار مګر شاش کال بعد وختانه ډیر وچ کړل دا نه ډیر مسلمانان د ډیر سوي سره مخ دي. دا وسانه یو څکو په پیولار نه برابرې دي نو ان ته ډیر خلک د ناورینو سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو. پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر کې. سید السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. خدای تعالی
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د اسلام دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربند اعلان کړي ځکه چې د قربانیانو اختر دی. پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کړي، ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشردوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. له یونیسف سره مو د ازادي راډیو په ګډه خپرونه کې د ماشومانو د واکسین اهمیت خبرو. د کور کلی ونیس پروګرام هم لرو. په دې خپرونه کې یو مهمه موضوع څېړل شوې ده. که څوک د کورونا له امله وفات شي، تر پیښې وروسته باید خلک څه وکړي؟
زما د ورور زوی کورونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي، خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې وړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه ویوړو، زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول. همسایګان هغه منطقه کې چی تقریبا ډیر خلک پې اخته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولې شي. په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېده. دا سیالۍ چې د ترنکوټ ښاروالۍ په ملالي مالی ملاتړ پیل شوې وي، پکې سیلاب څلورمې ناحیې اول مقام خپل کړ. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د جګړو د تودو مورچلو ترڅنګ د سولې په نوم د فوټبال څلور ورځنۍ سیالي دا سیالي د ترنکوټ ښاروالۍ له لوري د سولې په هیله پیل شوې وې چې څلور ورځې دوام وکړ، چې تېره ورځ ناوخته د سیلاب څلورمې ناحیې په بریا پای ته ورسېدلې. دا اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی وای یادې سیالي د ترنکوټ ښاروالۍ په مالی ملاتړ پیل شوې وي، چې هدف یې یوالی، ورورولي، د سولې او اوربند غوښتنه وه.
ټورنمنټ چې څلور ورځې دوام وکړي په لاره چول شوی و. څلور لوبډلو په کښې بیل لوبډلو ګډون درلودې، تقریبا څلور ورځې دوام وکړي او په نیک آوټ سیستم سره هرې لوبډلې چې ګټل هغه پایلو ته رسېدل، هر لوبډلې چې بایلل هغه درېیم څلورم مقام باندې بازي ترسره کړلې، چې لومړی مقام یې د سیلاب څلورمې ناحیې او همداسې دوهم مقام صداقت دوهمې ناحیې، همداسې درېیمې ناحیې اولې ناحیې د وطن دوست افغان لوبډلې ترلاسه کړي.
امیرزی وای د روانو جګړو لامل خلک په فکری نارامۍ اخته سوي دي او د دغه لوبو لیدو ته به هر ورځ سلګونه کسان د نندارې لپاره راتلل. پر همدې مهال هغه لوبغاړي او سیلانیان چې په دغه لوبو کې ګډون کړی و زیات خوشحاله وه. د دوی تر ټولو لویه هیله په هیواد کې سوله وه. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې د جګړې پر ځای سولې او اوربند ته مټې رابډ وهي. د دې لړلې توریالي وسال او شاه محمود امدار دوی
یوازنی نوم چې افغانان ورته لیواله دي او موږ ورته خوشبین یو. انشاءالله هغه سوله د سولې ته موږ ډېر لیوال یو. نو موږ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په روزګان کې جګړې تر سولې رارسېدلې دي، نو موږ د دواړو خواوو څخه دا غوښتنه کوو چې په روزګان ولایت کې نور ټاک ټوک بس کړي او دایمي اوربند وکړي او سولې ته غاړه کښېږدي. چې
لومړی د ځوانانو لپاره د بیل چمنو لپاره ټورنمنټ په لاره واچوي او بل هغه خوږ نوم چې موږ ټول افغانانو ته ضرورت لرو، هغه یو ځل بیا د لوبغاړو او د ټولو مینهوالو
د ورزش مسولین وای تر بل هر وخت په اوسنی وختونو کې د دغه ډول لوبو د ترسره کېدو لپاره اړتیا زیاته ده.
د روزګان په مرکز ترنکوټ کې مو د فوټبال د سیالیو راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د سپورت خبرونه هم ستاسو لپاره لرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خپاره کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له صفي الله ستانک زیناور.
د بادغیس والی په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې لنن لس بجو په قلیناو ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند پیل شوی. هغه وویل دا اوربند قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په قلیناو ښار کې د اوربند په تړاو رسمن څه نه دی ویلي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغستو کمی وراوختي دي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي دغه افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلې دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. په جرمنی کې سیلابونو 40 کسان مړ کړي او د اویاو نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلاند پلیټنات، اوسکرچین، کوبلینز او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پاکستانی پوځیان په یو چاودنه کې وژل شوي دي.
مخکې تر دې چې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین د اهمیت په اړه واوري او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا وبا د خبرېدو په اړه سپورتي خبرونه لرو.
د اتلیک افغان لوبغاړي شاه محمد نبات د 2020 میلادي کال د توکیو اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړم. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي نبرت په ایران کې پیدا شوی افغان لوبغاړی دی چې په فراه ولایت کې په بیلابیلو ورزشي رزمي او غیر رزمي څانګو کې تمرینونه کړي. د ښاغلي قریزاده په وینا نوموړی د اتلتیک په څانګه کې د 100 مترو ریکارډ ټینګ کړی. نوموړي په 1990 کال کې د هیواد په کچه نایب اتلولي هم خپله کړې او په 1998 کال کې په جاپان کې د کیدونکو 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس هم ترلاسه کړی وو. شاه محمد نبر به د سپین کارت په درلودلو سره د سیالیو ډګر ته وځي. ټاکل شوی په جاپان کې د اولمپیک سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 23 اپریل او د اګست تر 8 دوام وکړي. د جاپان کیدو خبري اژانس راپور ورکړی چې دا لوبي به راتلونکي اونۍ په یو لړ ځانګړي مراسمو کې پرانیستل شي. بوس لوبډلې سپین غار لوبډلې ته په ماته ورکولو سره په کونړ کې د نجیب الله تاریخ کې د شل اوري جام کرکټ لوبو پایلو بوتاله را پیدا کړم. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید ګودک نن ازادي راډیو ته وویل چې پچا بس لوبډلې وګټل چې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یې 143 منډې جوړې کړې او مقابل لوبډلې ته 143 منډې هدف وټاکو. د ښاغلي هوتک په وینا سپین غار لوبډلې په ټاکلې شل اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدو سره 109 منډې جوړې کړې چې لوبه د بوس لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې په کونړ کې پیل شوی د شل اوریزو جام سیالیو پایلو به سبا د بوس او امو زون لوبډلو ترمنځ وسی. او په اورزګان کې د سولې په نوم د فوټبال پیل شوی څلور ورځنی سیالۍ تیر ورځ د څلورمې ناحیې سیلاب لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. له موږ سره مېلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی.
د
ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلی ستړي نشي
تاسو را تاګ نم نړۍ مننه کوم
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساعتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو
درته ویلای شي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نوري ناروغي زیږي تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح او آسایتس دانو هغه آسایتس رامنځته کوي دا د بدن هر غړی اخته کولی شي یعنی د سږونه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي نو که چیرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسیني مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده دا د خپل ځان ډیر زیات افتونه زیږي خو لنی کمرغه چې منګا د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو
bale اوس کپدې خبرې وکړو چې واکسین څنګه تطبیقیږي مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر څه دی خولې لاري ورکول کی
د لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیق کیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد درېمه دوره د واکسین ورته تطبیق کیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیق کیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد بیا په نهه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیق کیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستې د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیق کیږي نو په لنډ ډول سره تاسو ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې عقل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولي خبره ده
بلې دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي یعنی واکسین دا معنی